السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 50 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولی تودوخې اټکل شوې ده. دغه ادارې وویل په دې سره کې د شی د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسي اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویل کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه دا هم ولیکل چې د تودوخې تر څنګ د اوسط څخه اوچت باران کولی شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالي زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبې په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول، چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لندې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوی دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زنتان ښار ته تللي دي، چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي، د سه شنبه په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 1900 کلونو د کشو لوبغاړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراری کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پیل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړ او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالې ډلې ته 311 رنزه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جامبله نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د بسم الله الرحمن الرحیم د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی میو منی درنو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره د سوالی وی درنو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرح خلاص دویم هله دا چی نن ورځ هم را سره د لوست را خلنی شي بو ملوسی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي درنو زده کوونکو د طلبه تل په دې هله چی د تیر لوست کورونی کارونه مو تر سره کړی بیس د کړی بو مو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډوسر دی چې لسم دواز دروشتمه او څلورشتمه پاړه ده. تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولري نوٹ واخلي تر څو وکولی سي په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده کړئ. نو راته خپل د نن ورځې درس پیلو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نو راځو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه اخامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځته راغله، څه وخت یې بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږدې څخه د مخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه وه. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخواني افغانستان کې یو داس یو حکومت، داسې یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر واک لاندې ولري. یعنې داسې یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه د ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داسې یو حکومت، داسې یو سیاسي واکمني عمل موجود نو. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یو واکمنی و، په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمنی شروع. هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمنی هغه محل حاکمیت درلود. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یو نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. دا امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدي څخه د مخه په 1540 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا د کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپله ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغو ته ماته ورکوي او هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل دل ډیر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل شوی و تر 324 کال پورې دوام درلود. همدغه په 324 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کیږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 324 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسېږي. کله چې مقدونی سکندر دغه امپراتوری له منځه وړي، نو بیا دلته یو بله امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدونی سکندر له ولاړیږي، د هخامنشیان امپراتوري د منځه وړي، نو دی بیل زند د میلاد څخه د مخه په 330 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي، چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان دلاری قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته دای خانم د شهر بنسټیږي. دغه دای خانم کوم شهر چې دی، هغه د مقدونی سکندر له خوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته، یعنی کله چې د شمالي سیمې ته ولاړ سي، هغه ځای تصفیه کې هغه ځای تر واک لاندې راولي، دغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د پښټه پکیږي، چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په 15 کاله مکمل 15 کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د واک د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسیدو لپاره جګړه. سکندر چې کله برته یونان ته ځي، پر دغه مهال د سند لارې د مقدونیه پر لور باندې هم ځي، چې د لارې په اوږدو کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي، چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان وخت رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي، نو دغه وخت کې هغه لکه څنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي، هغه په مرض باندې اخته کیږي، نو په 330 کال کې چې دی وژل کیږي، د مړ کیږي د سکندر څخه وروسته، به دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وشل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډي، ځینې بې نظمي په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي، چې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي، د دغه فرصت څخه ګټه اخلي، راځي د افغانستان، بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یو برخه ترلاسه کوي، چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډي چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډي وي، هغه د په ګټه تمامیږي. نو همداري چې موریان واک ته رسیږي او واک دوی اخلي، دا هغه وکمنه هم د یونان بختری د خپلواک دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخه پورې دوام کوي، چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وي: هخامنشیان، یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مول وستلې دغه امپراتوریانې، چې دا امپراتوریانې هغه مهال رامنځته شوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمنی یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې دا د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه وروستنی لمسی کوروش پوسته د یوې نوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایشتي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کومه امپراتوري رامنځته کیږي، هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي، چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایشتي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې، یعنی ډېر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي په واکه راولي، چې بیا د سخه ورسته دی وجل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا وخت رسیږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیز برخه ته په ملرنه ډیره د هڅه کوي چې د پارس د لویدیز پولې د تر خپل واک لاندې راوړي. د بیا د مصری فرعون سره جنگیږي، هغه ته ماته ورکوي کوم سیمه چې د مصری فرعون تر لاس لاندې دی، هغه تر خپل واک لاندې راولي، چې بیا د چکل پارس د ستنیږي یا برته پارس ته ځي، د پر لارې باندې مړکیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسیږي په دغه امپراتوري کې، چې د هغه ډیر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو ویل چې هغه لومړی داریوش، خشیرشاه، دویم داریوش او دویم اردشیر وو. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدونی سکندر لخوا په 311 کال کې د منځه وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا مقدونی سکندر د افغانستان پر د افغانستان په برخ باندې حمله کوي، په لرغونې افغانستان باندې یرغل کوي، چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار، کابل، هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسیږي، په هغه ځای کې د خانوم د شهر بنسټ ایږدي او همدا د چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځ ته راځي. د شمالي سیمې چې کله دی ونی ولې د شمالي سیمو څخه ورسته بیا د ختیځ خواته ځي، هلته د نورستان کوڼه د لارې چې ترال ترسیږي، بیا د یوسفزی سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنګیږي، د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله بیرته یونان ته ستنیږي، د هغه په لارې د سند د سیند د لارې د مقدونیه په لور باندې چې کله دی وخوځېد، دی پر هغه لاره باندې د ملریا په مرض باندې اخته کیږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه. چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا ویشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم در خبره ده چې کله چې یو واک یا یو امپراتوري، یو لوی امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې، دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعوا چې رامنځته کیږي، اتمن په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بل ډله راولړیږي دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندراګوپتا نومیږي، د دې د نور پردی په شان د لرغونی افغانستان هغه ډیره هغه یو برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال د مسکیجه چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یو برخه ونیوله، د هغوی واکمنۍ هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمنۍ هم د یونان باختري خپلواک دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهال پوري دغه امپراتوري چې دا دوام لري، دغه واکمنۍ تر هم هغه مهاله پوري دوام درلود. چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، موږ د هخامنشیانو، یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لسته راوړل. هر امپراتوري جلا جلا ویل او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره موږ وایو. دا ترتیب مهم ول چې کله خمنشان کورنۍ لمینځ دي، دغه امپراتوري د منځ دي، بیا د یونانیان امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیان د امپراتوري د لمینځ تلو سره سم بیا موریایان امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نور امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې ویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردوی سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنشیانو، یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لري، کورنۍ دنده د تل په سیر بیا هم درو پښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنشیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسو د هخامنشیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوی. دا چې هخامنشیان څه ډول کورنۍ و، څه ډول امپراتوري و، څه وخت رامنځته شو، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده، ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنشیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول فاکتور لاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو و، چې د هند موریانو په حق له تاسو څه پوهیږي؟ په دغه درس کې، په دغه د نن ورځې په لوست کې، موږ دغه درو سره پوښتنو ته جوابونه ویلې دي. مخکې تر مخکې تاسو هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس، تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او ډېر سپاره شه وخت ولري شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه.
مې بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربانه را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړوسی او د صحت جمعې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرخ لاستویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شی بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د هغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن وو، د هغو اديانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وو، او بل دا چې تاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ، اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمیر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوي کوي چې ستاسو په تیر لوست باندې سرښه خلاصوي دي او ښه مزده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېشتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکام باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټول سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سو یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټول سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاتون ته چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې سره ول پاتون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاتونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا تر سره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاتونونه کېدل دوی دغه پاتونونو یا دغه سیاسي مخالفینو د پاتون ملاتړ کوي، چې د دغه پاتونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاتون وو چې هغه یحیی د زید د زوی پاتون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپل یحیی بیا په 1338 زیږدیز کال کې د خپل یو سلشل تر ملګرو سره وژل کیږي. دا غس خورسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1909 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاتون مشري دی په غاړه اخلي او په 1908 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي.
په دغه سیمه کې چې د هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډیری هغه ځینې نامتو شهرونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1250 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1550 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني، او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو، او دوی 1320 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کال دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمني په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغه پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی وو چې بیا یحیی د خپلو 1320 تنو ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په 1320 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنگ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې په 140 سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و، چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وو پیژندی. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندی چې دوی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهیدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه دروس سره پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروس سره پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه دروس سره پښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درس سره پښتنه زموږ د مکمل